دګر شپږ بجې شوې دی. ازادي رادیو د نن ورځې په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نور یاست. نور هرکلی کوم په دې خبري مجله کې. به واوري چې په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي هیله مند چې د امنیتي سند په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ انډول شوې خبرې له سره پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پر کابل پرونی حملې وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. د افغان ښځو ټولنې هم په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت لپاره یو ښه ګام وباله. مخکې له دې چې پر دې او ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو د راپورونو سلسله پیل شي، احمد شیبر ستډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
حامد کرزی له درې ولسمشرانو سره د طالبانو سره د سولې په ارتباط خبرې وکړې. د پکتیا په سمکنیو کې د نجونو په ویلیسي کې په لسګونو کسان مسموم شول او د پاکستان په کراچۍ کې پر یوه جګ پوری قاضي چاودنه وشوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر په تیرو څلور ساعتونو کې له درېو مشرانو سره د سولې په ارتباط خبرې وکړې. حامد کرزی او د امریکا ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. سپین مڼې وویل دواړو مشرانو موافقه وکړه چې له طالبانو سره خبرې په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لاره ده. د سپین مڼې په وینا دواړو مشرانو همدار سره ومنله چې له طالبانو سره د سولې خبرې په قطر کې د طالبانو په دفتر کې وشي. بلورته پرون د بریتانیا سریاسم ډیوډ کامرون د ټلیفون له لارې له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله له حامد کرزی سره وڅېړله. په همدې ورځ له افغان ولسمشر سره د پاکستان سریاسم نواز شریف له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. د رپورټونو له مخې په دې خبرو کې پر دې ټینګار وشو چې د سولې خبرې دې د افغانانو په مشرۍ وشي. د شانګهای د همکاري سازمان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه. د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او امنیتي چارواکو د قرغزستان په مرکز بشکک کې نن غونډه وکړه. د لومړنیو رپورټونو له مخې د غونډې برخوالو پر دې تمرکز وکړ چې کله د راتلونکي میلادي کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، دوی په خپلو منځونو کې څرنګه پوځي همکاري پیاوړې کولای شي. قزاقستان، قرغزستان، چین، روسیا، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه دي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې نن غرمه شاوخوا لس بجې د سیمین اکبري لیسې د ښوونکو او زده کوونکو نجونو په ګډون نهه شپېته تنه مسموم شول. د دې لیسې مدیره سیمین اکبري چې خپله هم په دغه پیښه کې مسموم شوې ده وایي د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو زده کوونکي او ښوونکي مسموم کیږي. ل ازادي راډیو خبرونه اوري. د سړک د غاړې بم د پاکستان په جنوب کې پر یوه جګپوري قاضي وچاو دی او دی پیښه لښ تر لږه وتنه ووشل. پولیس وایي قاضي مقبول باقر په کراچۍ کې نننې چاودنې سخت ټپي کړی دی. د سند د امنیتي چارو مسول محمد اعجاز چودري نن په کراچۍ کې خبريالانو ته وویل د تاسف وړ پیشه ده. پولیس او شاغلی باقر ټپیان شوي دي. موږ دلته د چاودنې په ځای کې یو. موږ پولیس او رینجر ملیشا د باقر د ساتنې لپاره ګمارلي وو. د لومړنیو اطلاعاتو له مخې برید کوونکي له موټر سایکل په چاودنه کې استفاده کړې ده. د سند په مرکز کراچۍ کې پولیس وایي چې باقر کار ته روان وو چې د له موټر سره نږدې پر یوه موټر سایکل نصب شوی بم وچاودېده. په وژل شویو کې لږ تر لږه پنځه امنیتي ځواکونه دي. چاودنې لږ تر لږه نه تنه نور ټپیان کړي دي. چاودنې نږدې دوکانونو ته هم زیان رسولی دی. پاکستاني طالبانو پر قاضي د شوي برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې ده د طالبانو پر ضد غیر اسلامي پریکړې کولې. بلورته د پاکستان په شمال ویدیس کې یو سیمه ایز قومي مشر او د هغه دوه خپلوان ووژل شول. په بنو کې پولیسو او د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل ملک هاشم خان نن په ښار کې روان و چې پر موټرې د سړک د غاړې ریموټ کنټرول بم وچاودید. په دې پیښه کې د ملک هاشم خان زوی او د هغه لمسی هم وژل شوي دي. ملک هاشم خان په خو په سیمه کې د سولې د کمیټې مشر و، خو د دې کمیټې کارونه د طالبانو د ګواښونو له امله بند شوي دي. بلورته د سیشن بې پورس پر یو بل قومي مشر ملک هادي خان اورکزي په هنګو کې ډزې وشوې او ووژل شو. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چین په شنجن کې د بلوا پر مهال لږ تر لږه وو بشتنه وژل شوی دی. د چین خبری اژان شینهوا رپورټ ورکړ چې یو شمېر کسانو نن سهار د لوکیقین په ښار کې پچاقوانو د پولیسو پر یوه مرکز، پر یوې حکومتي ودانۍ او پر یوې ترکار لاندې سیمې برید وکړ. لوکیقین نږدې 200 کیلومتره له اورومچی لري په جنوب کې پرته سیمه ده. شینهوا اژانس خبر ورکړ چې دغو کسانو خلک پچاقوانو ووهل او د پولیسو موټر یې وسوځول. مخکې تر دې چې پولیس پر بلوا کوونکو ډزې وکړي، لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي وو. بیا د پولیسو په ډزو 10 تنه نور ووژل شول. په رپورټ کې نه دي ویل شوي چې چا دا بلوا کړې وه، خو شینجن د مسلمانو ایغورانو سیمه ده. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونو یوه تروریستي ډله د ایران په جنوبي ښار شیراز کې ځپلې ده. نیمه دولتي اژانس سنا وایي دغې ډلې غوښتل چې روانه میاشت د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال بمي چاودنې وکړي او خلک ووژني. په راپورټ کې چې د سیشن بې پورس خپور شو، دا نه دي ویل شوي چې څو تنه مشکوکو کسانو دا کار کاوه او د هغوی نومونه یې هم نه دي یاد کړي. د سنا اژانس په وینا دغه تروریستي ډلې له سی آی ای، اسرائیل او له ګاونډیو هیوادو سره، چې مطلب یې عربي هیوادونه دي، اړیکې لرلې. ایران وخت په وخت داسې خبرونه ورکوي چې د امریکا او اسرائیل د جاسوسي ادارو مربوطې ډلې یې ځپلې دي.
له احمد شبره مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي هیله مند چې د امنیتي سند په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ ځنډول شوې خبرې له سره پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان تر کابل له پرونی حملې وروسته یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. دغه راز احمد کرزي د پاکستان، بریتانیا او د امریکا له ولسمشرانو سره هم د سولې پر روان بهیر خبرې وکړې او د درې واړو مشرانو د له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دغه ملاتړ سره به له طالبانو سره د سولې خبرې عملا پیل شي.
زه په دې هیله مندم چې دا خبرې په اصطلاح عملي پړاو ته داخليږي.
د افغان خوځو ټولنې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستلو ملاتړ څرګند کړ او وایي چې نور دوی له ډیرو سیاستونو ستړي شوي او د سولې خبرې به په افغانستان کې سوله او امن راولي. د سولې امنیت او خوځو لپاره د ناتو استازي په افغان امنیتي ارګانونو کې د خزینه کارکوونکو د کاري چاپیریال پر څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي هیله مند چې د امنیتي سند په اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ ځنډول شوې خبرې له سره پیل شي. جیمز کنینګهام نن په کابل کې خبرالاند وویل چې امریکا افغان حکومت ته په قطر کې د طالبانو د دفتر او د سولې د بهیر په څرنګوالي خپل نظر واضح کړی دی. نوموړی وایي امریکا غواړي د سولې خبرې د افغان حکومت په مشرۍ ترسره شي او د قطر له دفتر څخه یوازې د سولې د خبرو لپاره ګټه واخیستل شي. افغان حکومت تېره اونۍ له امریکا سره د امنیتي سند په اړه څلورم پړاو خبرې د دې لپاره وځنډولې چې ویل یې د سولې په اړه د امریکا په خبرو او عمل کې توپیر موجود ده. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا سفارت تم لري چې افغان او امریکایي مرکچان د امنیتی سند د لاسلیک دو په اړه څلورم پړاو خبرې بیا پیل کړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي امریکایي چارواکو د سولې د بهیر په اړه د راپورته شو اندېښنو د لمنځوړلو لپاره افغان حکومت ته خپل دریځ واضح کړی. جیمز کنینګهام د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی هڅه کوي چې د امنیتی سند په اړه خبرې له سره پیل شي.
اترو کې خپ پرمختګ کړي. مونږ په هیګو چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د خلاصېدو په سرنګوالي جدي اندېښنه درلوده. مونږ هم په دې اندېښنه کې ځان شریک کړ. په حقیقت کې واشنگتن د دفتر په خلاصېدو ډېر مکسول عمل وخود. مونږ چمتو یو چې د امنیتی سند په اړه هر وخت له سره خبرې پیل کړو، سو هر څومره ژر چې کیږي په دې اړه نتیجې ته ورسیږو.
له امریکا سره د امنیتی سند موضوع د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان امریکا د ولسمشرانو په ویډیوي کانفرنس کې هم یاد شوه، خو د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت تیره اونۍ له امریکا سره د امنیتی سند په اړه څلورم پړاو خبرې د دې لپاره وځنډولې چې ویل یې د سولې په اړه د امریکایي چارواکو په خبرو او عمل کې توپیر موجود دی. جمهور ریاست وروسته له هغې دا غبرګون وښود چې طالبانو په قطر کې دفتر پرانیست او په هغه باندې خپل بیرغ او د اسلامي امارت لوحه ودروله. خو له دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ولسمشر حامد کرزي ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د طالبانو له دفتر څخه بیرغ او لوحه لرې شوي. په کابل کې د امریکا سفیر وای د سولې په اړه د دوی او افغان چارواکو شرایط یو شان دي او له طالبانو سره به هغه وخت خبرې پیل کړي چې دغه ډله خبرو ته چمتووالی وښیي. ښاغلي کننګ هم ډاډ څرګند کړ چې د قطر له دفتر څخه به یوازې د خبرو اترو لپاره کار اخیستل کیږي.
The conditions that we've agreed on with the government of Qatar.
هغه شرایط چې د دې دفتر په اړه مونږ او قطر موافقه کړي هغه د دې چې له دې دفتر نه به د سفارت د پیسو راټولولو او د تاوتریخوالي او ترهګرۍ د ملاتړ د وسیلې په توګه کار نه اخیستل کیږي. دغه شرایط قطر واضح کړي. د دې دفتر اساسي هدف دا دی چې د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابر کړو.
امریکایي چارواکي وایي د طالبانو د دفتر په اړه د راپورته شوو لانجو له امله د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي جیمز ډابنز په دوحا کې د طالبانو له استازو سره هم ملاقات نه دی کړی. جیمز ډابنز د دوشنبې په ورځ له دوحې څخه کابل ته راغی او دلته یې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره سولې او په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه خبرې وکړې. تر اوسه معلومه نه ده چې د امریکایي چارواکو دا ډول سرګندونې به د افغان حکومت غوسه څومره راکمه کړي. افغان حکومت هم تر اوسه د امنیتي سند د خبرو د بیا پیلېدو په اړه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي دغه راز وایي چې ولسمشر حامد کرزي په تېرو څلیرویشتو ساعتونو کې د امریکا، برېټانیا او پاکستان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې. په دې خبرو کې د سولې مسأله، د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي سند او دغه راز ځینو نور موضوعات شامل وو. دغه راز د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر نه غوښتي دي چې د ځینو مسایلو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان پرون په کابل کې د طالبانو له حملو څو ساعته وروسته وویل چې دوی لا هم له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. د امریکا او افغانستان ولسمشرانو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر د شخړې د پای ته رسېدو تر ټولو ښه لار وبلله. دوی په دوحا کې د طالبانو د دفتر د موجودیت او د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالب استازو ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړ. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره د سولې د خبرو د درول شوي پلان په اړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم ښاغلي اوباما او کرزی د سه شنبې په ورځ په ویډیو کانفرنس کې همداراز افغان امنیتي ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو په اړه خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو دا خبرې ارګ ته نږدې د وسلوالو طالبانو د سه شنبې د ورځې له حملې وروسته وکړې چې له کبله داسې اندېښنه پیدا شوې و چې ممکن په قطر کې د سولې د بهیر لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووزي. اوباما ظاهرا د افغانستان ولسمشر وروسته له دې له طالبانو سره د سولې خبرو ته وهڅاوه چې د تېره اونۍ په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارت د لوحې په اعتراض کې قطر ته د پلاوي له لېږلو ډډه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي اوباما او کرزی ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې او پخلاینې بهیر په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې ثبات او د جګړې د پای ته رسولو تر ټولو مطمئنه لار ده. دوی په خپلو یو نیم ساعته خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د صلاحیت لرونکو استازو ترمنځ د خبرو په هدف په دوحې کې د دفتر ملاتړ وکړ. دوړو مشانو د روانې میاشتې په لومړیو کې له ناتو څخه افغان ځواکونو ته د عملیاتي مشرتابه د انتقال او د افغانانو په مشي د پخلاینې د هلو ځلو پر اهمیت د 2014 کال انتخاباتو ته د افغانستان د تیاری او د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه هم خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ له اعلامیې سره سم ولسمشر کرزی د افغانستان د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په اړه ولسمشر اوباما ته وروستي معلومات ورکړل. دوړو ولسمشرانو آزاد، شفاف او د اعتماد وړ انتخابات د افغانستان د راتلونکي لپاره حساس او مهم وبلل. امریکا په وروستیو ورځو کې د افغانستان د مسالې د سولې حل لپاره ډیپلوماټیک حل ځلې تیزی کړي دي. له ولسمشر کرزی سره د اوباما تر پرونو یو ویډیوي خبرو مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له کرزی سره دوه ځلې ټلیفوني خبرې وکړې. وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره خاص استازی جیمز ډابنز کابل ته واستاوه څو د ولسمشر کرزی هغه غوسه قرار کړی چې د قطر په دفتر کې طالبانو د اسلامي امارت د لوحې او بیرغ په وجه پارېدلې و.
له طالبانو سره د خبرو په اړه له وروستي سیمه ییز او نړیوال ملاتړ سره به آیا له طالبانو سره خبرې عملا پیل شي؟ په دې اړه مې مخکې د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو حاجي سید داود نظر وپوښت.
زه په دې هیله مندم چې دا خبرې په اصطلاح عملی پړاو ته داخليږي. یعنی په دې معنا د غتیرو څلیرو ساعتونو کې کومې خبرې چې ولسمشر اوباما او ښاغلي کرزی کړي دي په هغې باندې دوی زیات تاکید چې دا خبرې باید زر شروع شي، د افغانانو تر مشرۍ لاندې وشي، او د دې سره په رڼو او عادلانه ټاکنو باندې هم دوی سره موافقې ته رسیدلی دي. او د دې سره سره لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، پرون جیمز ډابن اسلام آباد ته لاړی. اول ته لومړي وزیر نواز شریف د پوځ د لوی درستیز اشفاق یعنی سره او همدا ډول د ایسای د مشر سره د درې واړو سره ملاقاتونه وکړه. وروسته د هغې ملاقات نه نواز شریف ښاغلي کرزي ته ټلیفون وکړ او دوی ته بلنه ورکړه چې تاسو اسلام آباد ته راشئ. نو زه فکر کوم دا درې واړه نړیوال اړخونه دي، هم افغانستان، هم پاکستان، هم لندن. زه په دې اند یم چې طالبان هم دې ته حاضریږي چې افغانانو سره یعنی خپل منځي تفاهم ته اوس لاره هواره شوې ده، او امید ده چې زر دوی دا مذاکرات شروع کړي.
سیاسي کتونکی حاجي سید داوود چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د روانو هڅو په اړه نظر څرګندوه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خزو ټولنه په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات ټینګښت لپاره یو ښه ګام بولیدی. د ټولنې رئیس فتانه ګلانی د چهارشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې افغان میرمنې له روانو سیاستونو ډېر ستړي شوې دي. هغې وویل نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره صادقانه عمل وکړي، خو یو شمېر افغان میرمنې بیا طالبانو ته د قطر دفتر د پرانستل کېدو په اړه اندېښنه لري او وایي که چیرې طالبان بیا وخت ورسېږي نو ښایي پر ښځو ډېر قیودات وضع کړي. نور تفصیل د قسیم سورمل پر پورت کې.
د افغان ښځو ټولنه وایي چې د سولې د پروسې په اړه د امریکا اوسنۍ سیاست روښانه نه دی او د کار د افغانانو په خاصه توګه د ښځو اندېښنې پرولې دي. د دې ټولنې مشر فتنه ګیلانی د چهارشنبې په ورځ په هغې غونډه کې چې د افغان ښځو ټولنې د رامنځته کېدو د شلمې کلیز په مناسبت جوړه سوې وه، وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره جدي او صادقانه هڅې وکړي.
ما طرفدار صلح هستیم، صلح میخوایم. چیزی که میخوایم
ایست مونږ د سولې غوښتونکي یو او صلح غواړو. هغه څه چې مونږ یې لنړیواله ټولنه غواړو هغه دا دی چې د سولې په اړه چې کومې خبرې د افغان دولت، سیاستوالو او طالبانو ترمنځ روانې دي، په دې پروګرام کې باید صادقانه او جدي ووسی.
صادقانه باشن، جدي باشن.
میرمن ګیلانی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل یو ښه ګام وباله او زیاته کړه چې دا دفتر کولی سي په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښ لپاره یو انتخاب وسی. کله وی خو یو شمیر شدی په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره یو شهيله بولی. ځین نور اندیشنه لري چې په تیرو یو لس کلونو کې د دوی لاس راوړنی په سند له نسی. دوه تنو شذو په دیړه ازادي رډو ته داسې ویل.
طبعاً وخت کې دفتر شان ایجاد شوه او
طبعاً زه د دې دفتر له جوړېدو راضی نه یم، ځکه چې امکان لري د طالبانو هغه په خوانی حالت بیا تکرار شي، ځکه کله چې دوی په دولت کې ونده اخلي نو حتمی د ښځو لپاره قیدات او شرایط وضع کوي. زه د دې انجلۍ په صفت نشم کولای پر کور کینم او کار ونه کړم.
ښځو خو مخکې هم سهم نه درلود، اوس چې طالبان هم راځي نو ښځو ته باید ونډه ورکړل شي.
په قطر کې د طالبانو لپاره تېر اونۍ د سه شنبې په ورځ دفتر پرانستل سو، خو افغان حکومت د دې دفتر د پرانستلو پر څرنګوالي انتقاد کوي. دغه راز یو شمېر عام وګړي په تېره ښځې اندېښنه لري چې آیا طالبان به له افغان حکومت سره د سولې په احتمالي خبرو کې د افغانستان اساسي قانون ومني او آیا دوی به د ښځو حقونو ته هغه شان درناوی وکړي چې اوس ورته کېږي او که نه.
د افغان ښځو ټولنې په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستلو ملاتړ څرګند کړ او وایي چې نور له ډیرو سیاستونو ستړي شوي دي او د سولې خبرې به په افغانستان کې امن او سوله ټینګ کړي. د ناتو یو چارواکي وایي چې د هغو ښځو لپاره چې په افغانستان کې په امنیتي ارګانونو کې کار کوي د ښه کاري چاپیریال نشتوالی د اندېښنې وړ دی. مخکې له دې چې دې موضوع ته مخه کړو، بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او ستونزو په موضوع کې تمکیږو. افغان چارواکي وایي د سولې د بهیر په وړاندې په دې هیواد کې یو لړ مهم خنډونه موجود دي. د جمهوري ریاست د پلان او پالیسۍ د برخې مسؤول دا خبره په هغې غونډه کې وکړه چې د افغان محصلینو لخوا جوړه شوې وه. سیاسي کتونکي بیا وایي چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره باید په ملي او بین المللي سطح کار وشي. په اړه نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې مرضیه احمدزي په رپورټ کې.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د پلان او پالیسي مشر وایي په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو لاسوهنې د دې لامل شوي چې د سولې هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. دانش بختیاري کسان په دې برخه کې د کوم هیواد نوم وانخیست خو وی ویل د افغانستان په قضیه کې ځینې ښکېل هیوادونه غواړي چې افغانان یو پیاوړی حکومت ونه لري. خغلی بختیاری د چرشنبه په ورځ د محصلینو په هغه غونډه کې چې د سولې فساد او د ښه چاپیریال تر نامه لاندې جوړه شوې و وویل په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت په هدف باید په ملي او نړیواله کچه کار وشي. نوموړي د سولې په وړاندې پرتو خنډونو ته داسې اشاره وکړه.
افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې د نړۍ او د سیمې هیوادونو مرکز دی. هر څوک چې غواړي په خپل هیواد کې سوله او امنیت راولي نو د کار پیل له افغانستان څخه کوي چې په دې ډول مدیریت یې هم اسانه کار نه دی، بلکې خبره دا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه نه غواړي چې افغانستان یو مرکزي مقتدره حکومت ولري.
د ښاغلي دانش په خبره د دایمي سولې لپاره باید بین الافغاني غونډې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او کومې غونډې چې د افغانانو له ګډون څخه پرته ترسره شوي کومه لاسته راوړنې نه لري. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې تیره اونۍ طالبانو په قطر کې خپل دفتر پرانیست، خو دا چې د دې دفتر د خلاصېدو څرنګوالی د افغان او امریکایي چارواکو له شرایطو سره برابر نه وو په اړه منفي غبرګونونه وښودل شول. خو ځینې افغان تونکي هم په دې باور دي چې وی پایدار سولې ته د رسیدو په هدف باید په ملي او نړیواله کچه نظر وشي او ټولو افغانانو ته لازمه ده چې موټی شي. سیاسي سیډونکو فرامرز تمنا وایي چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره سره د سولې خبرې کوم ځای ته ونه رسیدي او خدای چې د سولې د بهیر په څرنګوالي له سره خبر وشي.
اما کمیسیون سول صلاحیت وارد شدن به مذاکرات
د سولې عالی شورا په نړیواله سطح د خبرو صلاحیت نه لري. بل مسله چې د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دا دی چې د سولې په شورا کې مهمو بدلونونو ته اړتیا سته. څومره شته چې د سولې د عالی شورا په جوړښت کې تغیرات راسي هغه کسان لته وګمارل سي چې له طالبانو او مخالفینو سره د خبرو ژبه ولري.
صلح با طالبان و مخالفان مسلح دولت بهتر بفهمند.
لدې وړاندې هم د مدني ټولنو ځینو غړو او کارپوهانو د سولې پر روان بهیر انتقادونه کړي او ویلي دي چې پر دې بهیر باید له سره خبر وشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د سبس په سیمه کې د پولیسو او سیمه ییزو اوسیدونکو ترمنځ د نښتې د څېړلو لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلې ده. په دې سبس ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ د پولیسو او د سیمه ییزو اوسیدونکو ترمنځ نښته کې اووه تنه عام وګړي مړه، پنځلس ټپیان او څه باندې سل نور د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. په دې نښته کې د ولسی جرګې یو غړی هم په لاس لرلو تورن دی. په اړه نور حال یې د جمیله ظریف په رپورټ کې.
ولسی جرګې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د پولیسو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ نښته کې د ملکي وګړو په وژل کېدو خواشیني وښوده او وایي چې دا موضوع به په جدي توګه وڅېړي. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له ډېرو اوږدو بحثونو وروسته پرېکړه وشوه چې د دې جرګې او پلاوی به د قضیه له نږدې وڅېړي او رپورټ د راتلونکي عمومي غونډې ته وړاندې کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه وویل:
له
څلورو کمیسیونونو یو پلاوی ټاکو، د مرکزي تفتیش کمیسیون، د عدلي او قضایي کمیسیون، د کورنی چارو کمیسیون او د روغتیا کمیسیون استازي دې دغه قضیه وڅېړي. د خپل مسؤلیت او د خلکو د عزت په پام کې نیولو سره دغه قضیه وڅېړي او ریپورټ راوړي چې بیا یې په حق له پریکړه وکړو.
گزارش د امه جدي اړین موشمه تاسو مخره بګرم.
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د دوشنبه په ورځ د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ نښته وشوه چې وطن ملکي خلک په کمړه او پنځلس نور ټپیان شول. د رپورټونو له مخې پولیس دغې سیمې ته په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو د استازي علاګل مجاهد د نیولو لپاره تللي وو چې هلته د خلکو له مقاومت سره مخ شول. امنیتی ځواکونه ویلي چې دوی ته داسې رپورټ ورکړل شوی و چې علاګل مجاهد په دې سبز ولسوالۍ کې څلور تنه انجینران چې هلته په ودانیزو کارونو بوخت و اختطاف کړي دي. خو علاګل مجاهد بیا دا تورونه یو مخ رد کړل. هغه د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د دې مسلې د څېړلو غوښتنه وکړه.
په کوم ځای کې چې نوی ښار جوړیږي هلته زه یو جریب مځکه هم نه لرم. ټوله ستونزه د خلکو ده. دا چې په دې سبز کې زما ورور د خښتو د بټۍ مشر دی هغه بله خبره ده. تاسو یو پلاوی وټاکئ چې هلته ولاړ سي، سیمه له نږدې وګوري چې څه سوي او ولې سوي دي.
ولسمشر کرزی هم په دې سبز ولسوالۍ کې د عامو افغانانو وژل او ټپي کېدل خندلي او د کابل د والي په مشرۍ یو پلاوي ته یې دنده سپارلې چې دا قضیه په سمه توګه وڅېړي. د دې سبز ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د دوشنبې ورځې رئیسې د کابل جلال آباد لویه لاره د سرخي پله په سیمه کې تړلې. دوی په سیمه کې یو شمېر موټر سوځولي او ګواښي کړی که د دې سبز قضیه په سمه توګه ونه څېړل شي نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ناتو یو چارواکی وایي د هغو ښځو لپاره چې په افغانستان کې په امنیتي ارګانونو کې کار کوي د ښه کاري چاپیریال نشتوالی د اندېښنې وړ دی. د سولې، امنیت او ښځو لپاره د ناتو یوې مسؤولې نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی له افغان امنیتي ارګانونو سره د دې ستونزې د حل په برخه کې له نږدې کار کوي. نور تفصیل یې د قسیم سول عمل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د کورنۍ چار وزارت په امنیتي ارګانونو کې د ښځو لپاره د ښه کاري چاپیریال د رامنځته کولو ډاډ ورکوي، د ناټو یو چارواکی په دې برخه کې اندېښنه څرګندوي. د سولې، امنیت او ښځو لپاره د ناټو ځانګړی استازی ماری سکاري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې لا هم په افغانستان کې ښځې په امنیتي ارګانونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي.
I'm also concerned what I hear about the lack of safe.
زه هم د خزو لپاره د مناسب او امن کاری چاپیریال لنشتونه اندېښمنه یم. زه فکر کوم چې دا ډیره مهمه مسله ده او باید دغې حل ته پاملرنه وشي. څو د هغو خزو لپاره چې له پولیسو او امنیتي ارګانونو سره کار کوي ښه کاري چاپیریال برابر شي. دغه راز باید د دې خزو د شخصیت د ودې لپاره کار وشي. ما دا تشخیص کړی ده چې په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته.
په راپور کې راغلی چې ښځینه پولیسې په امنیتي پوستو کې نه ځانګړی تشنابونه لري او نه هم د جامو د بدلولو مناسب ځای. خو د کورنۍ چارو وزارت د ناټو د دې چارواکي اندېښنه ردوي او وایي چې د ښځو لپاره په امنیتي ارګانونو کې ښه کاري شرایط برابر سوي دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د ښځو لپاره په پولیسو کې کاري محیط کاملا جوړ دی او آماده دی. د ښځو آموزشي مراکز بیل دي، دوی لپاره بیل دفترونه دي، بیل ځایونه دي او کاملا یوداسې محیط دوی کولی شي خپل د ورونو سره یو ځای کار وکړي. نو محیط کاملا جوړ شوی دی، موږ نور هم کار کوو ترڅو نور اسانتیاوې هم برابر کړو ترڅو دغه مشکل حل.
د سولې، امنیت او ښځو لپاره د ناټو ځانګړی استازی وایي چې دوی په امنیتي ارګانونو کې د ښځو لپاره د ښې کاري زمینې د برابرولو په هدف له افغان چارواکو سره په ګډه کار کوي. دا وایي چې د ناټو غړي هیوادونه به په راتلونکي کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي څو د ښځو تیرې لاسته راوړنې خوندي او دغه راز سولې او انتخابات په پروسه کې د دوی ونډه زیاته سي. میرمن ماری سکاري درې ورځې مخکې له بروکسل څخه کابل ته راغلې وه. دی ویل چې په خپل دې سفر کې د افغان حکومت له چارواکو، ښځینه فعالانو او په ملي شورا کې د ښځو له استازو سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولي دي.
ولی محمد لیکي امریکا ستراتیژیک تړون غواړي که واقعي سوله. طاهر له لوګر څخه وایي پاکستان د طالبانو تر شا ولاړ دی. دا روغه چې د پاکستان په ګټه نه وي نو په افغانستان کې امن نشي راتللی. اسمت الله له لغمان څخه لیکي طالبان د خدای په خاطر نور له جنگ جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته دی کینی. طالبان د پاکستان او امریکا په لارښوونه هر کار کوي. اټک البته په اس ام اس کې لیکي د کابل حمله یو با د کابل حمله یو اربیا ثبت کړ چې طالبان نه غواړي چې سولې ته کینی. د دې اس ام اس استوونکی معلوم نه دی. روحانی بیا له خوست خلی کې چې د خوست په هنتون له مشکل سره مخامخ دی. البته مشکل دا دی چې محصلینو ته اعاشه نه ورکول کیږي، او اسمت الله هم له لغمان څخه خلی کې چې د کاکس په کلینیک کې ډاکټران شته خو دوا نشته. دا ستاسو څو هغه پیغامونه چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لارې مو را استولي وو. د اتصالاتو 1903 شمیرې لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه را واستوئ، د افغانستان په ورځنیو په مهمو مسایلو خپل نظریات له موږ او له اوریدونکو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په افغانستان کې د سهار له 2 بجو خپرونې پیلوي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 هم اوریدلی شي. په همدې